شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماو د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې ده. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې خبرونه اورو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړي دي. د کابل پولیسو 18 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دې ته چمتو و چې له طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدراعظم سکاټ موریس سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ترامپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته ورپام شوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان مو داسې سخت ځپلې دي چې په تیرو 19 کلونو کې په جګړه کې نه ځپل شوی. دوی سخت ځپل شوی. کله چې سرچینو راته ویل دي چې طالبان وای دوی له ما سره تیروتې دي. تیروتنه کړې ده. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسېدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د کابل پولیسو 18 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمېنې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول سوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تېري، د عامه نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نورو جرمونو تور دی. د کابل پولیس وایي چې له نیول سوو کسانو سره یې وسلې او نقلي وسایط هم نیولې دي. د روزګان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د وچ او لندو میوو حاصلات ډېر شوي دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ شوي. نوموړي د دغو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې د بزګرو د شکایتونو په ځواب کې وویل
دا روزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامه ده او دوم لامل یاده دی چې مثلا دلته موږ دغه سی مسایت زینه نه لرو چې هلته دغه موږ ش ساتنه وکړو. هلته دغه ځکه سبیا د هوا د لارې موږ واسطه وو. او ډیر لامل یاده دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو. خو در روان نن یو کال د پاره موږ په پلان کې دال لرو چې د وچو د لندو میوه د پاره موږ سړی خونی جوړې کو.
روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک یې تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالد ترامپ یوه اونۍ وروسته تر دې دا سلا کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې دا حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي واحدونه به سیمې ته واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویل دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافعي هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثي یاغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان یې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولې دي. حوثیانو یوه اونۍ مخکې تر دې د عربستان د تیلو پر تصفیهخانو د بریدونو مسؤلیت ومنه. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد یې حملې درولې دي. ده زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږ دولس تنه وژلي دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم سته. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي وه. د سپتمبر په لسمه د عاشورا پر مناسبت د بیروبار له امله د کربلا زیارت ته نږدې دېرش تنه وژل شوي وو او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. تمه ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د اربعین په مراسمو کې بیا هم ګڼ شمېر شیعه په کربلا کې راغونډ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته
ولسمشر اشرف غني د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې دا څرګندونې کړې دي. بشپړ ریپورټ به یې درته واورو. دا به مو واورئ چې په خوست په ګولان کمپ کې د وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې غوښتنه وشوه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي د پاکستان پوځ له خلکو سره ظلم او زور زیاته پای ته ورسي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې د کونړ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار او د نشه یي موادو د معتادینو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. کابل چاپ رسپانو ته کتنام لرو. اقتصادي خبرونه هم دراوړو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شي. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اور بند ته غاړه نږدي. د سولې د نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې یادونه کیږي او هر کال لمانځل کیږي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې یې اورېدلې دي. افغان صاحب نور بل تاسو واورو.
مننه انسب. افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت په خپله بیانیه کې وویل چې د افغانستان د سولې موضوع له هیشینه متن ته راغلی او سوله اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې ده. ښاغلی غني وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو پنځو کلونو کې د باعزت او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوې چې په هیواد، ګاونډ او حتی له سیمې ورآخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غني په باور تلپاتې سوله پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت غواړي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي افغان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ سره برابره ده چې په یو شمیر هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې د جګړې په حال کې ده دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو پورې ځنډولې دي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې دي. خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې. بل خو په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقونو بنسټونو په دغه غونډه د ون مانځله. البته د سولې نړیواله ورځ په غونډه کې ولمانځله. د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک پخوانی کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه واخلي.
به این خاطر است که ما برای آوردن صلح باید تلاش بکنیم که دیدگاه ما، پلان ما، تمام همه چیز ما اشتراکی باشه، مردم افغانستان در او خود ببینن و خصوص زنان در او خود ببینن. دوستای عزیز، اگر ما خشونت در خانواده از بین نبریم، صلح در خانواده ایجاد نکنیم، ما در جامعه صلح آورده نمیتونیم، نه در سرک صلح آورده نمیتونیم، نه در مکتب صلح آورده نمیتونیم، نه در سطح بالاتر در جای دیگه صلح آورده نمیتونیم. رول بسیار اساسی و بنیادی را زنا میتونن در این رابطه پیدا بکنن.
ان سب دب د سال کې د چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د خبرې به بیا پیل سي او کنه. د څه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به معلوم سي. بلانس
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان و چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې را سره شریک کړې او همدارنګ مو نور جزئیات هم ترې واوریدل. د دې ورځې په مناسبت موږ په روانو خبرونو کې په دې اړه چې د سولې، البته د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې نور رپورټونه او خبري مطالب هم در سره شریکو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست په یو کم کې وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وغوښتنه وکړه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ له خلکو سره روان ظلم او زور زیاتی ودروي. دوی تور پورې کوي چې وس همالته د مخورو پیژندل شوو شخصیتونو هدفي وژنې روانې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست په ګلان کیم کې لسګونو وزیرستانیو مشرانو، ځوانانو او تنکیو زلمیانو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له پوځ وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتي لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیخه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غږ وانه اورېدل شي نو پراخو لاریونونو او مظاهرو باندې به لاس پورې کړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعه کوونکي خالد رحمان منصور وویل
زموږ مشران چې کوم دي، علي وزیر، محسن داوړ او بل ورسره عالم زیب چې د ډېر وخت راهیسې په بیگونا توګه سره پاکستان نیولې او ریاست نیولې او بندیان کړي، دا غې د خلاصون لپاره زموږ د جلسه و د غونډه و. خو چونکه اگر اخلاص ول نو اوس زموږ غوښتنه دا دي چې ډېر وخت راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دي، او کچرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهره پیل کړو. بل خبره دا چې د خړ کمر چې کومه پیخه ده، دا بندیان چې کوم رخلاص ول د دې کیس چیلنج شو، ریاست په خپل نه دی رخلاص کړی. د بندیانو او زخمیانو لپاره چې کوم انصاف ته، د شهیدانو لپاره چې کوم انصاف ته، هغه به موږ غواړو هغه انصاف ته موږ ته ملاو شي.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پوز تور پورې کړي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شویو مشرانو ضمانتونه منظور شوي، او بله غوښتنه یې دا ده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمه پلټنه وشي.
پښتنو د امن خوښونکي خلک دي، پښتنو په امن کې د سولې لارې ژوند کوي، وي پښتنو نور جنگ نه غواړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو په وینا د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لارینوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پاوز پنځه سرتیري ټپیان شوي ول. خو پاوز د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د برېښنا نشتوالي له امله هره ورځ تولیدي فابریکو ته په منځني ډول تر دریو لکو ډالرو پورې زیان رسیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتوالی په تولیدي فابریکو باندې منفي تاثیر کوي. په هره ورځ باندې داسې باور لرم چې په ډول باندې د دوه لکه نه تر درې لکه ډالرو پورې په ټول افغانستان کې او خصوصا په کابل کې د سکتور خصوصي ته زیان رسیږي او تاوان کوي.
ښاغلی الکوزي زیاتوي وړي فابریکې چې په آزاد بازار کې چل نشي کولی بندیږي او سترو فابریکو ته د جنریټرو یو کیلو واټ برېښنا په دیرشو افغانیو تمامیږي. د پتاسیال کې د چې تیرونی په بغلان کې طالبانو د برېښنا ستنې ونړولې او دوه ورځې د کابل په ګډون یوولس ولایتونو برېښنا نه درلوده. د کابل خاروالۍ وایي چې په ښار کې د ټرانسپورټي اسانتیاوو د رامنځته کولو په هدف یې 250 تمځایونه جوړ کړي او ټاکل شوې چې شمېر یې 230 ته لوړ شي. د کابل خاروالۍ ویاندې نرګس مومن حسنزی نن ازادي راډیو ته وویل
په دې 230
کې 250 تمځایونه د ښار په نهه مسیرونو کې په نهه مسیرونه اتلس نه دي په پام کې. پروژه په نږدې دوو میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې په سلګونه نوي بسونه له هند نه افغانستان ته وارد کړي، خو له دې مخکې غواړي کابل کې د ملي بسونو د ساتنې لپاره یو انسټیټیوټ جوړ شي. کابل ښار کې د منظمو تمځایونو د نشتون له امله کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخ وي چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1130 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لاسته یې راډیو نو ورځ مخ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه تو غوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لاري زموږ خبرونه واوري. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان په اړه به نور مطالبه مولرو خو وس د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په سعودي عربستان کې د نړۍ د تیولو پر سترو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو له حمله او په دې تړاو پر ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو ولوسته. امریکا غواړي چې د سعودي دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي. دا د موضوع جزئیات اسمت څاروان راټول کړی دی. هم د اوسره سره په سټډیو کې دی څاروان صاحب. امریکا ویلي چې څومره پوځیان به سعودي ته واستوي؟
ان صاحب اول خو مننه. امریکا تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څومره پوځیان به سعودي عربستان ته ولېږي او دا یې هم نه دی ویلي چې د کومې قطعې او د پوځ د کومې برخې ځواکونه به وي. د امریکا دفاع وزارت پرون یوازې دومره وویل چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې دا پوځیان به کله واستوي سعودي عربستان ته. خو لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر موافقه کړې چې یو شمېر امریکایي ځواکونه به په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالډ ټرمپ یوه اونۍ وروسته تر دې دا موافقه کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر چانځایونو برید وشو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې دا حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي قطعات به واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې.
آیا امریکایی مشرانو په واضح ډول ویلي چې د پوځیانو د استولو هدف څه دی؟
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم کوي څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر دا هم وویل چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دې ته هم اشاره نه ده کړې چې پر ایران به دا ځواکونه حمله کوي یا به نه کوي.
آیا داسې فکر نه کیږي چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول له ایران سره تړاو ولري، ځکه چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې په لاس لرلو تورن دی؟
دقیقا همداسې ده انصب. امریکایي چارواکو او سعودي چارواکو ویلي دي چې دا بریدونه ایران کړي دی نه حوثي یاغیانو. که څه هم حوثي یاغیانو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، دوی پرون دا هم وویل چې یعنی حوثي یاغیانو چې پر سعودي عربستان یې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه نور درولي دي، نور یې حملې نه کوي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته ویل چې د سعودي عربستان پر ضد حمله نورې درولې دي. دا هم ویل چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا تاسو د ایران خبره وکړه، امریکا د ایران پر مرکزي بانک او د ایران د ملي پراختیا پر صندوق هم بندیزونه لګولي دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو عصمت ساروانو چې په سعودي عربستان کې د نړۍ پر سترو تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو له حملو په دې تړاو په ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو وروسته یې د امریکا د هغه پریکړې په اړه معلومات راکول چې غواړي د سعودي د دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو پر کومو مسلو تبصرې کړي دي واصل وصال ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روانو ولسمشریزو ټاکنو او د امریکا لخوا د 1.2 میلیون ډالرو د مرستو د ځنډولو په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپله سر مقاله په دې کرښو پیل کړي په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې، امریکا د افغانستان لپاره 1.6 میلیون ډالرو مرسته د ولسمشر غني د تدارکاتو په اداره کې د شفافیت د نشتوالي له امله بیرته ستنه کړه. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلي ولسمشر غني هغو انتخاباتو ته مخه کړې چې د امنیت لپاره پاکستان ته ننواتې کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور داسې انتخابات د ولس رایا نشي تمثیلولی. د ویسا په سر مقاله کې دا هم ویل شوی چې د ملي یووالي د حکومت په 5 کلونو کې ملي او حکومتي بنسټونه زیات کمزوري او بې اعتباره شول. د هشت صوب ورځپاڼې خپله سر مقاله د حساب ورکړې تر سرلیک لاندې لیکلي چې پکې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تدارکاتي بنسټونو کې د فساد له امله د خپلو مرستو یوه برخه ځنډولې چې دا د دې ښودنه کوي چې د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو شعارونو سره سم د مالي او اداري فساد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هشت سو ورځپاڼه لیکي سرل دی چې ولسمشر محمد اشرف غني تل دا ویلي چې د ده له برکته نړیوالو له افغانستان سره خپلې مرستې نه دي درولي او دی توانېدلی چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره اوس لیدل کېږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال د ملي یووالي د حکومت له کړنو څخه راضي نه دي. د هشت سو ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال لیکي د امریکا د دغو مرستو د ځنډولو په اړه ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه باید ولس ته حساب ورکړي او د خانه کړی چې په تدارکاتي بنسټونو کې سستونځي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې درغلیو ته زمینه مه مساعدوئ. په دغه سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د تلې په شپږمه ولسمشریزې ټاکنې وشي او د رقیبو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ټاکنیزو منډو ترلو هم زور اخیستی، خو یو شمېر نوماندان او کارپوهان په دغه ټاکنو کې د سازمان شویو درغلیو په اړه اندېښنه ښیي او ځینې مخکښ انتخاباتي ټیمونه په درغلیو تورنوي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو د اداو ترڅنګ د انتخاباتو د کمیسون د هغې پریکړې په اړه هم اندېښنې راخیستل شوې چې ښځې پرته له عکسه نشي کولی خپل رایه وکاروي. د سرمقاله لیکونکي په باور د کمیسون دغه پریکړه به په لرو پرتو سیمو کې ښځې د رایې ورکونې له حقه محرومې کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې افغان ولس به د دښمن پر ضد خپل برخلیک په خپله ټاکي. په دغه سرمقاله کې راغلي چې د افغانانو تاریخي دښمنان به په ټول وسره هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو مخه ونیسي، خو افغان ولس له ټاکنو پرته د خپل بقا او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او دفاع لپاره بله لار نه لري او په ډاډه زړه په ټاکنو کې ګډون کوي. د هیواد په سرمقاله کې زیاته شوې چې د ټاکنو د ګډوډولو په اړه د دښمن ډنډورې او هڅې به هیڅ پایله ونه لري او ولس به له خپل پاخه او نه ماتېدونکي هوډه په شانه شي او افغانان به د تلې په شپږمه په ټاکنو کې په پراخ ګډون سره خپل برخلیک په خپله وټاکي.
اوس هم زو کنړ ته. په کنړ کې د نشه یي موادو کاروبار او کارونې ګڼ ځوانان محتاط کړي دي او دې چارې د کنړ اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کنړ کې زموږ خبریال پر موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی. روح الله انوري ته وکړو.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیری ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوي دي. دیرش کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوری کړی وایي له 15 کالو راهیسې په نشه یي توکو روږدی دی.
ما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. ما ته وګورئ، زه درته اوس یو کس خیم، هغې کې ما وګوره، اوس ما وګوره. کومه نشه بس د دې دنیا کې دا مې ټوله کړي. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بیا ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینسي.
دی وایي په زلمیتوب کې له ملګرو سره په نشه یي توکو روږدی شوی او همدغه نیشو دغه بد حالت ته رسولی دی.
دغه خلکو ته مې هیله غوښتنه دا ده چې راشي خپل مونځ او دس وکړي او د هغې دنیا غم وکړي. او دا خو 15 ورځې دنیا ده، بیا به سبا ارمان کوی پوه شو بیا ده چې هغې دنیا ته موږ او تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیانو نه هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا تابلتکا کاروي او یا هم په نورو نشه یي توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشه یي توکو په کارولو اندېښنې ښیي او وایي که مخه یې ونه نیول شي د نوي نسل اکثره ځوانان به په دغو موادو اخته او بیا به یې مخه نیول هم حکومت او هم ولس ته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل
هر طرف ته چې وګورو په ولسوالیو کې دی کو په مرکز کې دی ډېر ځوانان په دې نشه یي توکو باندې اخته
او دغه شیانو اوس ډېر عام شوي دي او ټول کلو کې او په ښاریو کې شته دی او رواج ګرځېدلی دی. غټ او واړه په دې مرض باندې اخته دي. نوي نسل لپاره ټوله تباهي ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوی باید وشي. دغه که چرس کې او ګار عمل کوي دا ښه عمل نه دی. دا چې دا عمل کوي نو غواړي چې د ده په کورنۍ کې کېدای شي نور هم دغسې پیدا شي او دغسې عمل وکړي.
دوی وایي په رڼا ورځ او ښکاره توګه دغه نشه یي توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین هم مني چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ښیښې، چرسو او تابلتکا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای
نو په کونړ کې هم د نشه یي توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو د نشه یي توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتي ارګانونو کار دی. د ټولو ملي امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشه راوړي. دغه استعمال ډیر شوی دی او د دې
دی وای پوخوا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله خو اوس دغه مرستې بندې شوي. د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار وایي په روان کال کې یې له 10 زیات کسان د نشه یي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي. عدلی او قضایی ارگانونو تی لیگلی دی
پا تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیس و لخوان یول شوی 15 کلو چرس او 8 کلو تاریاک، 15 گرام هیروین، 8 سالویخ گرام شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، په تورې نه ویشت نفره سلور اراده وسایت نیول شوی مربوطه سارندوالی ته سپارل شوی چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي.
په کونړ کې د استیناف سارنوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي راډیو ته وویل دوی ته د امنیت قومندانې لخوا د مخدره مواد وړوند شپږش دوسیې سپارل شوي دي.
موږ ته د قومندانې څخه پنځش قضیې په دې کال په اته نوي کال کې راغلي دي. دغه پنځه نهایي شوي دي او نورې چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نیمه شوي دي په محکمه کې دي.
زیات پکې معتادین نیول شوي دي دوسیېګانې که نه سوداګري دي یا پلورونکي دوکانداران
زیات پکې دغه دي د مواد مخدر خرڅونکي دي. ډېر زیاتې دوسیېګانې چې موږ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي خو ازادي راډیو ته یې په لیکلې بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لورې یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته لس دوسیې ورغلي چې اتلسو تورنو پورې اړه لري او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له پنځو میاشتو څخه نیولې تر اتو کالو او شپږو میاشتو پورې قید شامل دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دی دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اوربند نه کوه. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا له صدراعظم سکاټ موری سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. ټرمپ زیاته کړې چې طالبانو خپلې تېروتنې ته ورپام سوی دی. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک ولسوالۍ کې سوې پنځه نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کابل پولیس اتلس تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولی دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمینې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تېري، د امن نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نور جرمونو تور دی. د روزګان د کرنې ریاست سږ کال په دې ولایت کې د وچو او لندو میوو د حاصلاتو د ډېرېدو خبره کوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ سوي دي، خو دی د بزګرانو هغه شکایتونه مني چې وایي د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایی او مدافع هوایی سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثي یاغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولی دي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد حملې درولی دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلې دي.
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاربن وړاندې کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسه لس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قمندانۍ ویان د فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه او له دې کارخانې څخه 1.5 لیټر شراب هم ترلاسه کړل. خاغلی فردوس زیاته کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ښار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد لکه هیروئین، ښیښه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
19 نفر قاچاق براره که
موږ 19 واړه او لوی قاچاق کوونکي نیولي او د دوی دوسیې مو د 1.5 ټن نشئی موادو له اسنادو سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي.
له قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 14 نیټه د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې 226 کیلوګرامه هیروئین او چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرامه چرس او 15 کیلوګرامه هیروئین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. لا کابل ښار څخه څه د پاسه 200 متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 23 نیټه د کابل ښار له 15 ناحیو څخه 210 متادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل ده چې له کابل ښار څخه متادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او دونه روسي پی خداده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولې دي. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرامه زیرمشوي تریاکو نیول، خو د دې پیخي په تورې څوک نه دی نیولې. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشي موادو 15 خرڅونکو له 4 کیلوګرامه نشي مواد سره یو ځای نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګران ولسوالۍ کې هم د مکر تر سره دوه پورې رسېدلې ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې زیات کرل شوي دي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمنه وایي چې اوس یې درملنه سوې او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کوله، زه خپله د خلکو نومې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، یوازې د موادو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالي ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالي سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیر شپږو میاشتو کې $300,000 ضبط کړي دي. مالي کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالی سیستم د افغانستان باندې نظام ټکنۍ کړی او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یوه اړتیا بولي. یو ان او ډی سي وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری وایي افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو 400,000 امریکایي ډالر ضبط کړي دي. ښاغلی یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د څارنې په نتیجه کې ترلاسه شوي دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو خو بریالي نسو. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سږني شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشئی موادو له تورنو کسانو څخه څه د پاسه 800,000 افغانۍ او څه د پاسه 8,000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلي دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او مالی کارپوه خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولي خو د حوالې پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډېرې ستونزې لري.
یو هغه حوالداران دي چې ستدي د هغوی دوامدار نظارت کېدلی شي، بیا یو تعداد ډېر زیات حوالداران شته چې هغه ستد نه دي. په هغې لحاظه کېدای شي چې هغه چینل استعمال شي ولې دا وطن افغانستان دی نه دغه خو نه په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دی.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړي ادارې یا شګار د راپور له مخې طالبان هر کال له نشئی موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالی سیستمونو له لارې له یوه لاسه بل لاسته استول کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالی سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو څخه 400,000 ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ترکوو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دې ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای یې له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي کیدای شي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښت هم لاره واره کړي. په دې اړه به په غزنی کې زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتللې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سینو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې یخې دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورڅې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کرلي. بعضو خلکو هاند تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
حادثه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو خو بریالي نه سو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزني کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي، په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
دا غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته مخنیوی ونهسي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي، په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دغه ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې د ایتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر، نو د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداری نه، ناروا پکې نه. دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري، د تجارت، مزدوري دا ټول جواز لري، دې کې مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل، دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کرل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او د دې په زمن کې بل چا ته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریداري د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق کې ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو، نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه سی کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن عظیم شان کې صراحتا مکتئی فرمایي چې په نیکو او پراوا کارونو کې خلکو سره همکاري وکړي او چې کوم ناروا وي په هغې کې تاسو خلکو سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په مشرکت کې کار کوي د هغې سره د معاونت وکړه د هغې سره د کار وکړه نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده چې کله هغه شی ناروا شو د دې هغې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشه موادو په فابریکو کې په کارخانو کې کار کوي هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مه غورځوئ چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي خامخا هغه هم په دې مرض مبتلا کیږي او اخته کیږي او دای مهیرونی وي او پوډری به تنه جوړیږي. د هغې فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکوي. ولې اجازه نه ورکوي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي بل ورځ اختنه شي په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی او شریعت ورته اجازه نه ورکوي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوي پیسې حرامې دي دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیث سره د هغې پیسې لاسته راوړل هم حرام دي. لکه څوک سیګریټ خرڅوي نسوار خرڅوي یا پین نشان خرڅوي چرس خرڅوي د هغې تجارت هم ناروا د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي. او دغه حرام بیرته مصرفول په دې نیت چې ماته ثواب راشي ثواب خو بیخي شته نه او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی فقها منع کړی. کچیر دی په نورو برخو لکه جماعت خو بیخی جواز نه لري دغه نورو ځایونو دغه همکاري چې کوي هغه هم د همکاري په صفت کې کوي فقاوه ده کولی شي کوي اما ثواب ورته نشته. نو کچیر دغه انسان دغه حرام اخلي په خپل اولاد نفقه کوي د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام اخیستل او دا د نفقې په عنوان په خپلو ماشومانو کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشه موادو په کښت تولید او نورو برخو کې د مزدورۍ په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د هلمند ولایت ورپکی لاس کال کې چې نشه کوي دا وایي چې د اکاډمۍ مرمنې له خوا په لښو وخت تاسو خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. دا چې ورپکی ته د نشو له خاطر سره ورستونځي ورپېښ سوي دي په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روکته شولم په لومړی سال کې چې ځینې مواد مخدر باندې روکته شولم زما د ترخه ز مواد استفاده کوله زه غوږی سره مې استفاده کوله بیا سو خپل کور ته راغلم د مونږ زما پلار چې د مواد مخدر کاروبار کوي کو چغبري او دغه کوي د تل خپل کور کې هم د مواد استفاده کوله دومره زیات کلونه مې استفاده کوله بیا له کورنۍ څخه جدا شولم راغلم د امن کور ته درې کال د امن کور کې ومه بیا د امن کور نه راغلم دلته شبخانه کې تداوي شولم. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم ځکه ما اورېدلی و چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کوله چې شبخانې ته لاړ شم ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. بیا څه وخت چې آمده شولم راغلم بیا ښه شولم. هغه وخت خلک مانه نفرت کوله که نه کوله څه وخت چې ما مواد استفاده کول زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم. خالي د موادو کوښښ مې کوله نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم ټول خلک ماته احترام کوي او وختي چې دلته بستر وم د ناروغ په نوم یادېدم اوس د کارمند په نوم باندې یادېږم دغه ماته افتخار ده. ځکه چې زه دلته راغلم تداوی شوله ما پاس له ډیر تغییر مې وکړ زما په ژوند کې ډیر تغییرات راغله بیا هغه وخت ما خپله ډیر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم دغه وکړم نو هغوی هم ډیر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم دلته ما ته د کار وظیفه پیدا شي بیا هغوی ډیر کوښښ وکړه ما هم ډیر کوښښ وکړه بیا زمینه راته برابره شوله په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم اوس هم شبخانه کې اوسېږم بیا له دې وروسته اخته ځم له دې ځای نه کور نیسو کور مې نیولی دی شپږ 1000 کراور کوم نو خوشحاله یم ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسې هم د کور کراو سي هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم یعنې کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم پرمختګ وکړم ځکه چې زه غواړم یعنې کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو کامیابي الګو شم یعنې دوی هم وکولی شي کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي ناامید دي چې یعنې دغه مواد څوک استفاده کوي علاج یې نشته چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي برته
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو د کلی خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
استاده ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته
ها کیمیاوی سره څه پی کوي
کیریوا خلګي قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم
ته ما ته مخه مخ وګوره
دا دې در ګورم
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره زما سترګو ته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې در ته ګورم
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخته
نه 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 یې ورخته قماندان صاحب
اجازه ده د موټر تلاشي کو
او تلاشی کئی کماندان صاحب ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته
تو درېږه دغه بوجیو مو ګورم
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي
ښه بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي
څه شی قاچاق د څه شی قاچاق
د نشه یي موادو قاچاق یادوم
نشه یي مواد چیرې دي
تو اوس پولیس غولوې ها
کماندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولو ما
هیروین دې رابر کړی دي بیا وایې چې کیمیاوي سره ده
کماندان صاحب
بس ډېرې خبرې مه کوه بشیرا
بلې کماندان صاحب
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه
پر دواړو سترګو کماندان صاحب لاسونه شاته وړوه الله ژر کوه
کماندان صاحب هیروین تاسو واخلئ خو ما خوشی کوي
ښه تا خوشی کو ها
وو ما خوشی کوي وړو وړو بچیان مې دي
د هیروینو قاچاق کوي د خلکو بچیان په نشو اخته کوي بیا وایي چې ما خوشی کوي بیخي دې ولاکه خوشی کو بشیره درکشه کشه قماندان دې بوزو
پر دواړو سترګو قماندان صاحب
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه الله ژر کوه ډېرې خبرې مه کوه
جمعه گل لاله خدای دې راواله
خدای مې دې خطر ولی اسلام علیکم
وعلیکم سلام جوړ په خیر خی خیرت دې
ګنده اوسې مهرباني کور دې واخ
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه
خسته مده دا دې کینم
جمعه گل لاله خلکو خوایل چې ته پولیسونی ولې
او پولیسونی ولم
نو څه خبره وا ولی ونی ولې
لکه ایروینی را سره ونی ول
نو بیا څنګه دا سجر را خوشی کړې
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم
خا د ایروینو خبره وا بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یو خبره مې درته کوله
خو وایه څه دې راته ویله
نن خبر شم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکل دی، دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یو ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځلم بیرته راخوشي کېدم، تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر او ټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکئ.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده.